مشال ډیو په یو بل غړي کې د خپل قربا اسلام ومن سلامونه منې وخت شوه د سهار لس بجې په دې خبري غړي کې ستاسو لپاره په لومبي نیمای کې راپور نه لرو په رسته نیمای کې با اونیز خبرونه تاسو ته درو ورو خو زموږ د سر موضوع بداوي چې د بلوچستان په شیرانی ضلع کې په ځنګلوور لګېدلې د غرازه نور هم یو شمېر موضوعات لري خو تر هڅه مخکې تاسو سره تازه کورنۍ نړیوال خبرونه وړاندې کوم. لومړی د مهم خبرونو سرټکی د بلوچستان د شیرانی ضلع د ځنغوزو پر ځنګله بیا ور لګېدلې. د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن د افغانستان په اړه غونډه کوي او په لبنان کې د فجرو چاودېدو له کبله لږ تر لږه نه کسان وژل شي او زرګونه نور چوبل دي. او د خبرونو تفصیل د بلوچستان د شیرانی ضلع د زنغوزو پر ځنګله وور لګېدلې. د شیرانی ضلع مرستیاله کمشنرې سنا مهجبین د امریکا غږ رادیو ته ویلي چې پرون ماښام ورته په ځنګله د وور لګېدو خبر ورکړل شو. نوموړي وایي چې مرستندویه ډلې یې استولي خو لار اوږده ده او لا هم د اور زیاته نه دي رسېدلې. د دې په خبره اور وژونکي کسان به پیدل په درې ساعتونو کې ورسیږي. البته مهاجبین زیاته کړه چې دوی خالي لاس دي او دغه اور په اوبو نه مړ کیږي. د بل سال کې دا چې 2022 کال په مې میاشت کې هم د بلوچستان په شیرانی ضلع کې د کسي غرونو په ځنګلونو کې د اور لګېدو له کبله د زړغوزو او زیتونو زرګونه ونې سوځېدلې وې او درې کسان وژل شوي وو. دغه اور هغه بیا له ایران څخه د راغوښتل شوي د اور وژنې په ځنګړي جهاز سره مړ کړل شو. د روسیې برسال وزیر اعظم نن په دو ورځني سفر پاکستان ته ځي. د پاکستان د بلوچستان دفتر ویاند ممتاز زهرا بلوچ پرون په یو بیان کې ویلي چې د روسیې مرستیال لومړی وزیر الکسی اورچوک به د یو لوړ پوړي پلاوي په مشرۍ اسلام آباد ته ځي او هلته به د هیواد له ولسمشر آصف علي زرداري وزیر اعظم شهباز شریف مرستیال لومړی وزیر او د بلوچستان وزیر اسحاق ډار او نورو چارواکو سره ګوري. نوموړی زیاتوي دا لیدنه د روسیې او پاکستان ترمنځ د دوړ خیز اړیکو د پیاوړتیا لپاره په ځانګړې توګه د سوداګرۍ انرژي او ارتباط په برخو کې د پراخو هڅو یوه لړۍ ده. دا بل سال کې دا چې بلوچستان کې د پاکستان د انرژي په برخه کې له روسیې سره خپل اړیکې د پام وړ زیاتې کړې دي. د خبر ضلع سوداګر وایي د راجګال کډوالو لخوا د پېښور او تورخم ترمنځ لارې تړلو له ډېر تاوان سره مخ کړي دي. د پاکستان او افغانستان ترمنځ تجارت کوونکي مجیب شینواری پرون مشال ډیو ته وویل چې د خبر په جمرو د بیګیاړي کې د پېښور او تورخم ترمنځ لارې خلاصولو کې حکومت ناکامه شوی. د ده په خبره د دې لارې د تړل کېدو له کبله کاروباریانو ته دومره تاوان شوی چې اندازه لګول یې ګران دي. البته نوموړی وایي چې له دې کبله ښکاري نه چې راتلونکي کال به تاجران د کاروبار کولو جوګه پاتې شي.
د دې نوکانو اوس د کلکولیشن نه هم وتل خو تجار یو داسې ځای کې ودرېدل چې ما یقین نه راځي چې هغه به را روان کال خپل تجارت ته په خپلو خپو ودرېږي که نه.
د برسال کې دا چې د خیبر د تیرا راجګال سیمې خلک د اګست له شلمې په پرلت ناست دي او افغانستان ته تللې لویه لار یې تړلې ده. دوی غوښتنه کوي چې حکومت دوی خپلو سیمو ته استانه کړي خو پوځ وایي په هغه سیمه کې لا هم امنیت د ډاډ وړ نه دی نو ځکه خلکو ته اجازه نه شي ورکولی چې هغو سیمو ته لاړ شي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن د افغانستان په اړه غونډه کوي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما وایي د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي یا یوناما مشره روزا اوتمبایو وا به نن چهارشنبه د امریکا په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غونډې ته د افغانستان د وضعیت په باب معلومات ورکړي. یوناما نن پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې ټاکل شوې دغه غونډه د کابل پر وخت مازدیګر 6:30 بجې پیل شي. د امنیت شورا په دې غونډه کې به پر ښځو او جنو د طالبان لخوا د مدیتونو پر زیاتېدو هم بحث وشي. په لبنان کې د پیجرو چاودېدو له کبله لږ تر لږه 9 کسان وژل شوي او 2250 نور چوبل دي. د لبنان روغتیا وزیر ویلي چې دا پیجری یا د پیغامونو لیږل لپاره کاریدونکي آلات پرون پر یو وخت وچاودېدل. تر دې مخکې ایران پلوه حزب الله ډلې وویل چې په جل شو کې د دوی دوه کسان او یوه جینۍ هم شامل دي چې د دوی په خبره په مرموز ډول شو چاودنو کې وژل شوي دي. د لبنان د روغتیا وزیر وویل چې د 200 ټپیانو روغتیایي وضعیت نازک دی. ایرانی رسنۍ وایي چې په دغو جوبلو کې په بیروت کې د ایران سفیر هم شامل دی. د لبنان اطلاعاتو وزیر د پیجرو چاودېدل غندلی او دا یې د اسرائیلو جارحیت بللی. د لبنان بهرنیو چارو وزارت بیا دغه د اسرائیلو لخوا سایبر حمله بللې او زیاتوي چې په چاودېدلو پیجرو کې ځینې یې په شام کې وي. وزارت په یو بیان کې دا هم ویلي چې دوی په دې لړ کې د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د شکایت جمع کولو لپاره تیاری کوي. او تر دې مهاله مشال خبرونه مشال رادیو ته غوږیستی او تاسو خبرونه واوریدل. او سمو رزو د خبرونې لومړی موضوع ته او څنګه تاسو په خبرونو کې هم ورول چې د بلوچستان د شیرانی ضلع د زنغوزو پر ځنګله بیا ور لګیدل. د شیرانی ضلع مرستیال کمشنری ثنا ماجبین او ویلي چې پرون ماښام ورته په ځنګله د ور لګیدو خبر ورکړل شو. نوموړی وایي چې مرستندوی ډلې یې سیمې ته استولې دي. دغه راز البته ماجبین زیاته کړه چې دوی خالی لاستی او دغه ور په اوبو نه مړ کیږي. د براچال کې دا چې 2020 کال په مې میاشت کې هم د بلوچستان په شیرانی ضلع کې د کسي غونو په ځنګلونو کې د ور لګیدو له کبله د زرغوزو او زیتونو ډېرې ونو ته زیان رسیدلی وو. په دغه کې درې کسان وژل شوي هم وو. معلومه نه ده چې دغه اور چې تېر ورځ لګېدلی د څه وجې لګېدلی. هم پر دغې مو لږه شېبه مخکې په کوټه کې له خپل خبریال ایوب ترین سره خبرې کړي. راځه چې بیا ورته وبخښئ موږ تاسو دغه اچو دغه تاسو وبخښئ موږ څنګه تاسو ته وویلې چې دغه کما زه فکر کوم چې یو بل موضوع ته راځو بیا راځو دغه ته دغه تاسو سره دغه معلومات شریکو. د ریپورت راځو چې د روسیې لومړی مرستیال وزیر الکسی چوک په دورځنی دوره نن پاکستان ته راځي. هغه به د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداری لومړی وزیر شهباز شریف او مرستیال لومړی وزیر او د بهرنیو چارو وزیر اسحاق ډار سره لیده کاته کوي. دوی به د دواړو هیوادونو ترمنځ دوه اړخیز اړیکو تجارت په خاص توګه د انرژي او ارتباط په برخو کې په همکارۍ زیاتولو خبرې کوي. په داسې وخت کې چې روسیا د اوکراین سره په جګړه بوخته ده د الکسی اورچوک د سفر به پاکستان ته څه ګټه وي او کنه پړې تفصیل اسلام آباد زموږ خبریال لاشد خټک راکوي.
د روس نائب وزیر اعظم الکسی اورچوک په دورځنی دوره نن د ستمبر په 13 نیټه پاکستان ته راځي. د پاکستان د بهرنیو چارو د دفتر ویاند ممتاز زهره بلوچ په یو بیان کې ویلي دي چې دغه سفر د روس او پاکستان ترمنځ د اړخیزو اړیکو د پیاوړتیا لپاره په ځانګړې توګه د سوداګرۍ، انرژي او ارتباط په برخو کې د پراخو هڅو یو لړۍ ده. د الکسی اورچوک سره به یو لوړ پوړی پلاوی هم وي او د دورځنی دورې په مهال به د پاکستان صدر آصف علي زرداری، وزیر اعظم شهباز شریف او نائب وزیر اعظم او د بهرنیو چارو وزیر اسحاق ډار سره لیدل کوي. د بهرنیو چارو د دفتر د ویاند د بیان تر مخه تمه کیږي چې دغه دوره به د دواړو هیوادونو ترمنځ د دوستانه اړیکو او متقابل باور منعکس کولو په څو مهمو سکتورونو کې په پراختیا تمرکز وکړي. د الکسی اورچوک د دورې په هکله په اسلام آباد کې د پېښور پوهنتون د سیاسیاتو او نړیوالو اړیکو پخوانی استاد پروفیسر اجاز خان مشال رډیو ته وویل چې روس تقریبا د پاکستان ګاونډي بلل کیږي او د سیمې په سیاست کې یو مهم لوبغاړی هم دی، ځکه دغه دوره هم ډیره اهمه ده. خو د دې مطلب دا هم نه دی چې د الکسی اورچوک د راتلو سره به سمدستي کوم بدلون راشي یا د پاکستان ستونزه هواری شي.
اگر اتک به کی پاکستان بارا کی کمزا دغه او تیر د اهمیت ختم شو نو اغه ته ولې کون تک پاکستان بلا ملکی دنه سیاست کم دا ویلې شي چې ور خلق را روان دي او بهر م ویلې شي خو دای به خپل یو بل خبره واوري او لنګ دې تجارت یا بل څه معاملات باندې افغانستان باندې کې دې خبره وکړي نو ټیریزم باندې وکړي او یو اهم ډیپلوماټیک دا وکړي دا خبره تر روان دي. ته یو روټین دغه په ګورما او بالکل اگنور کولم غلطه ده چې دینه ډېره تمه لرل چې سلبوشي دا هم اسې نه پوهیږي.
په وروستیو څو کلونو کې پاکستان د روس سره د انرژۍ په برخه کې خپلې اړیکې زیاتې کړې دي. ممتاز زهره بلوچ هم ویلي دي چې دغه دوره د دواړو هیوادونو ترمنځ د انرژۍ په برخه کې پر روانې همکارۍ ټینګار کوي. په اسلام آباد کې اقتصاد پوه او د فیډرل بورډ آف ریونیو پخوانی چیرمن ډاکټر ارشاد مشال رډیو ته و چې د روس نائب وزیر اعظم دورې ته خلک د اقتصاد له نظره ګوري، خو د دې سیاسي اغیز به تر هغې زیات وي.
انډیا کمپلیټلی یو ایس ته اوخته ده. انډیا یو کمپلیټ شفټ کو 360 ډیګري هغه کم ته لاړه. نو د دې بیلنس کول د پاره د دې مخکې د انډیا الایو، نو د دې بیلنس کول د پاره هغه پاکستان تر دې لږ په هغه هغه په دنیا کې پاور بیلنس د پاره دی پوسچرینګ هم کوي او نوې الاینس هم کوي چې فرض کړه زمونږ نه انډیا لاړه لکه چې لاړه، نو مونږ د هغه کاونټر یو بل مرګره ځان له وګورو په دنیا کې.
پاکستان تیر کال په نړیوال بازار کې د تیلو نرخونو زیاتېدو له امله د روس نه د خامو تیلو په ارزانه بیه اخیستل پیل کړل. د دې نه علاوه پاکستان د 2023 په ستمبر میاشت کې د روس نه د مایا پټرولیم ګیس یا ایل پی جی لومړی بار هم ترلاسه کړ. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال ریډیو خپل اوریدونکو ته هر ورځ 14 ساعته خبرونه کوي. پر دې سربېره اونیزی خبرونه هم درته وړاندې کوي. موږ د روغتیا، ادب، هنر، روانو چارو، میرمنو او ځوانانو په اړه ځانګړي پروګرامونه درته وړاندې کوو. دا اوریدو لپاره لمشال ریډیو سره اوسئ.
مشال ریډیو ته وګورئ. ستاسو اوریدونکو د بلوچستان د شیرانی ضلع د زنغوزو پر څنګله بیا اور لګېدلې. د شیرانی ضلع مرستیال کمشنر ویلي چې پرون ماښام ورته په ځنګل د اور لګېدو خبر ورکړل شو. نوموړي وایي چې مرستندویه ډلې یې استولې خو لاره اوږده ده او لا هم د اور ځای ته نه دي رسېدلې. البته دې دا خبرې پرون کړې وي او زموږ چې لږه شېبه مخکې په سیمه کې له خپل خبریال سره خبرې وشوې، نو هغه ویلې چې حکومت د سیمې خلک چې کم دي د ځنګل سره نږدې هغوی ته ویلي دي چې کورونا خالي کړي. دا و چې په سلګونو میټره باندې دغه اور خپور شوی دی. دا بره سال کې دا چې 2023 کال په مه میاشت کې هم د بلوچستان په شیرانی ضلع کې د کسي غرونو په ځنګلونو کې د اور لګېدو له کبله د زنغوزو او زیتونو زرګونه ونې سوځېدلې وې او درې کسان وژل شوي وو. په دې موضوع مو لږ شېبه مخکې په سیمه کې له خپل خبریال ایوب ترین سره خبرې کړې وې. راځي چې بیا ورته وښو.
دا اور پرون لګېدلې دي د بلوچستان او د خیبر پښتونخوا چې کوم منځنۍ سیمه ده، ضلع شیرانی او د کوه سلیمان په غرو کې دا اور لګېدلې دي او د هلته چې کوم د ځایي خلک دي دا غول خوا پر ټولنیز رسنۍ چې کوم خبر شوی بیانونه دي، نو په دا غل مخې ویل شوی دي چې دا بالکل پلی چې دي هغه ډیر هلته نږدې دي او د دې سره سره اور چې دي قرار قرار اوس هغه مخ پر زیاتېدو روان دي او بیا په خاصه توګه چې کوم ځایي خلک دي هغه خپل خپل دفاع خو په دې هڅه کې دي چې دغه اور چې دي زر تر زر مړ کی. لیکن بل پوته د زلي چارواکو لخوا هم دا ویل شوی دي چې اور نه یوازې لګېدلې دي بلکې دغه تر اوسه پورې د زلي چارواکو په خبره چې شاوخوا 1500 میټره علاقه چې ده هغه نیولې ده او د دې تر څنګ چې کم کلی دي یا دغه شاوخوا آبادی ده واغو ته د زلي چارواکو لخوا ویل شوی دي چې هغه دي دغه خپل سیمه چې ده هغه پرېږدي او دوی دا هم وایي چې هلته لیویزو او د جنگلاتو چې کوم ځایي خلک دي یا ځایي مامورین دي هغه په مرسته کار پیل کړی دي او په دې ترڅ کې د شیرانی ډیپټي کمشنر چې د میرمن میجبین بلوچ هغه یو خبر پاڼه یا یو خط پی ډی ایم ته لیکلی دي په کوټه کې چې کوم وروژن کې ګولې دي یا نور مواد دي دا غوښتنه کړې ده چې هغه سم د لاسه وسیمې ته ورسي او کوم ور چې الته لګېدلې دي چې د اوریدونکو لپاره دا هم ډېر ضروری ده چې د شیرانی چکم د کوه سلیمان دی یا د سلیمان په غره کې هلته د زیتون او د چلغوزي ډېر قیمتي درختی دي، قیمتي ځنګلونه دي، چې ځکه چې د شیرانی د خلکو زیاتره روزګار چې دی هغه د دې قدرتي ځنګلو سره هم دی. نو دا چې دا پر دوه کاله لمخه یعنی په 2022 کې هم په مې کې دا اور لګېدلی وو او تر یوې هفتې زیات دا اور لګېدلی وو او د دې څخه په هغه وخت کې هم په لویه کچه د وزې ځنګل ته زیان اوښتی وو. نو اوس ځایي خلکو دا غوښتنه ده چې حکومت په کار دی چې سم د لاسه د دې اور وژنې لپاره ګامونه پورته کړي.
ایوب صاحب، د اور وژنې لپاره کوم ګامونه پورته کړل شوي که نه؟ دویمه دا ده چې دا اور د څه وجې لګېدلی، څه معلومات لري؟
دې پلټنې به اوس د دې وروسته کېږي او اوس چې دی سم د لاسه ځایي خلک او کوم چارواکي دي هغه په دې هڅه کې دي چې ژر تر ژره دغه اور چې دی هغه مړ شي.
مشال ته غوږ سید او ایوب ترین تاسو معلومات درکو چې د بلوچستان د شیرانی ضلع په ځنګل باندې اور لګېدلی دی او اوس راځو دې ته چې د خیبر ضلع سوداګر وایي چې د تیر راجګل کډوالو لخوا په جمرو د بګیاړي کې د پېښور او تورخم ترمنځ لارې تړلو ډېر تاوان سره مخ کړي او د خبر نظامي چارواکي د دغې کشالې په هوارولو کې ناکامه شوي. بلخوا د تیرا رازګل کډوال وایي چې رتبه 2012 راهیسې بې کوره شوي او چې تر څو خپلو کورونو ته ستنېدو اجازه نه ورکړل شوي نو تر هغې به د خبر درې لار نه خلاصوي. د خبر پښتونخوا حکومتي چارواکو او تیرا رازګل کډوالو ترمنځ په دې لړ کې یو شمېر جرګې شوي خو تر اوسه یې څه نتیجه نه ده ورکړي. په خبر کې د میشت امنیتي ځواکونو په خپل دریز باندې هم ولاړ لیو دی په بیا بیا ویلي چې هلته په رازګال دره کې لا هم د امنیت ستونزه شته او چې کله یې له وسلوالو پاک کړي نو بیا به د کډوالو ته اجازه ورکړي چې خپل سیمو ته ستانه شي. نور تفصیل له فرهاد شینواري په دې راپور کې.
د پاکستان او افغانستان ترمنځ تجارت کوونکی سوداګر مجیب شینواری مشال ریډیو ته وویل چې د تیرا راجګال کډوالو لخوا د خیبر درې د لارې تړلو لوجې دوی ډېر تاوان سره مخ شول.
د دې نو کان وس دا کلکولیشن نه هم وتل خو تجار یو داسې ځای کې ودرېدل چې ما یقین نه راځي چې هغه بر روان کل خپل تجارت ته په خپل خپل ودرګي کنه، ځکه چې داغه نقصان چې کوم دی هغه د ولو زای را روان وخت کې زنه نه مچ د تجار نقصان بډک شي. دو حکومتونو چې کوم نقصان وي هغه ډکیږي چې کله کاروبار روان شي، روزګار روان شي، نو هغه مالونه یو په دوه روان شي او د دوی ریونی او چې کوم وي هغه پوره شي خو د تجار نقصان د کولو ځای بیا پاتې نه شي. دې نه علاوه د روډ بندې شي کومه خبره په هغه کې خوشک پاتې نه شو. انتظامیه شکل کې دی، پولیس شکل کې دی، د ای سي ډي سي شکل کې دی، دا څومره ذمہوار خلک دي چې د انتظامیه هر شکل ناکام شو.
د تیرا راجګال کډوالو یو مشر ظالب ګل کوکی خیل وای چې تر څو دوی خپل کلیو ته نه وی لګل شوی نو تر هغه د خیبر درې لار نه خلاصوي.
موږ داسې رس ګورو چې په ټایم پلامو ما او ملګری مو ما او خا کمیاب کور کې روانه وو او دا حکومت روغه ویل چې موږ ته خطر راو ملک مې دا پرې خو خپل مشر یې پورا کو او چې کوم دا به بودې جوړ کړی چې کوم دا یو خاخي دی په کلیو او بودې په جوړای نو موږ سره داسې تم راخسته یې موږ په لورو و نه کوه د کیپ کې پروتي او نن پرګي او دلم دای سره موږ راځي موږ سره چې دلم وای نو موږ لا درد نه تلا کا ولای ته ونی نو تلا کا ولای ودا موږ ته پر نه پرګو چې موږ یې په
تیرا راجګال کډوالو د تیرې خو شایوی میاشتې رئیس د پیښور او تورخم ترمنځ لار په جمرو د بګیاړي کې د لویو ګاډو پر مخ تړلې او دې سره د پاکستان او افغانستان ترمنځ دوه اړخیز تجارت ودرېدلی. د خیبر ضلع پولیسو یو چارواکي خپل نوم نه خپرولو په شرط مشال ریډیو ته وویل چې دا د انتظامی چارواکو ذمواري ده چې دا لار خلاص کړی او د کډوالو سره مذاکرات وکړي. د خیبر ډیپټی کمشنر ثناء الله خان نمو د واتس اپ لارې د پښتنو وکړه چې د خیبر درې لار په خلاصولو کې ولې ناکامه دي نو دوی په دې حق لا څرای را نکړه. د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی علي امین ګنڈاپور، د پیښور کمشنر ریاض محسود او یو شمېر نورو سرکاري ادارو چارواکو په دې ورستو کې د تیرا راجګال کډوالو کمیټې مشرانو سره ناستې کړي، خو تر اوسه یې څه نتیجه نه ده ورکړې. د تیرا راجګال نه په 2014 کې د بدمنۍ او پوځي عملیاتو له امله خواوشا 60,000 کورنۍ بې کوره شوي او په جمرود کې دېره شوي. دوی وایي په کار ده اوس خپلو کلیو ته د ستنېدو اجازه ورکړل شي. په خیبر ضلع کې میشتو امنیتي ځواکونو د یو شمیر جرګو په مهال ځایي مشرانو ته ویلي چې په تیرا راجګال کې لا هم د امنیت ستونزه شته، او چې کله دغه سیمه مکمل له وسلوالو پاکه کړي نو بیا به کډوالو ته اجازه ورکړي چې ورستانه شي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
مشال ډیر زغږ اساس راځو یو بلې موضوع ته. د خبر پښتونخوا د سیاست څنګه وایي چې پروان کال کې د دې صوبې په تاریخ کې تر ټولو کم ډینګي ناروغیو کې سونه سب شوی دی. د سیاست څنګه وایي په روان کال کې صرف په 102 کې سونه سب شوی، چې په کې یوازې 30 ناروغان اوس په علاج دي او نور ټول روغ شوی دي. د دغه راز سیاست نړیوالې ادارې د شپیرو له مخې په خبر پښتونخوا کې په کال 2010 کې تر 95,000 زیات د ډینګي کیسونه سب شوی وو. نور تفصیل د پېښور نه د بشالې خبر جال وسیم سجاد راکوي.
په پاکستان کې د مونسون یا بارانی موسم میاشت کې د ډینګي مرض په زیاتېدو وی. د ماهرانو په خبره د غمیاشت کې د جولای، اگست او سپتمبر میاشتې دي. البته په روان کال کې په خیبر پښتونخوا کې د صوبې د صحت محکمې په خبره یوازې 102 کیسونه ثبت شوي او زیاتره مریضان د دغه محکمې په دعوا روغ شوي هم دي. د صوبې د صحت محکمه دعوا کوي چې د صوبې په تاریخ کې په وړومبي ځل ده چې دغه تر ټولو کم د ډینګي کیسونه ثبت شوي دي. د خبر پښتونخوا د سیاحت د محکمې ډایرکټر ډاکټر رشاد علي روغانی په دغه اړه د نهي په ورځ مشال ریډیو ته وویل
د نور چله په نسبت د دې کیسونو تعداد بالکل نیګلیجبل، نان سیګنیفیکینټ او ډیر زیات الحمدلله کم ده. په 2022 کې تقریبا 18,000 کیسونه د ډینګي موږ سره ریپورت شو، خو الحمدللہ د تیر کال دونه مونږه یو کامیاب سټریټیجی چې هغه کې ډپارټمنټ آف هیلث ټول لائن ډپارټمنټس زمونږه سیاسي، سماجی او د جرګو مشران، د کلو مشران او دغه سه ټول عوام مونږ سره بده کې شامل دي، او دغه ټول په جوائنټ ایفورتس باندې د کیسونو تعداد د صبح خیبر پختونخوا په تاریخ کې په خپل لوویسټ سطح باندې دی، د ټول نه په لاندې سطح باندې دی.
ډینګي وایروسي ناروغي ده کوم چې انسانانو ته د یو خاص قسم ماشي د چیچلو په ذریعه منتقل کیږي. د ورلد هیلث ارګنایزیشن یا د صحت د نړیوالې ادارې په خبره د نړۍ شاوخوا نیمایي نفوس اوس د ډینګي مرض له خطر سره مخ دي. دغه اداره په خپلو شمیرو کې لیکي چې هر کال له 300 میلیونو پورې تنان په دغه بیماری اخته کیږي. د یاد مرض شناخت سرنګ کېدلی شي په دغه اړه په حیات آباد میډیکل کمپلیکس کې ډاکټر فیاض احمد بوایي
ډینګي فیور کوم ته چې په پښتو کې د اډوکو تبه ویلی شي یا بون بریکنګ فیور، دا د ډینګي وایرس د وجې نه کېږي. ډینګي وایرس د ماشو په ذریعه باندې انسانان ته خوریږي. دا ماشي سهر وخت کې یا ماښام تیار کېدو ټایم کې چې کوم دی پاکو اوبو ته اکثر راځي. دا ماشي چې انسان وچي چې ډېرو خلکو خو علامت ښکار نه شي، او چې چا کې علامت ښکار شي هغو کې به او په سر به ډېر زیات درد دي، په ټول وجود باندې به درد دي، په وجود به لمبې راخېږي، او په خېټه باندې به درد دي. ځینې ځینې کیسز کې
په خیبر پختونخوا کې په کال 2010 کې تر ټولو ډیر د ډینګي وایرس راپورونه ثبت شوي ول. د ورلد هیلث ارګنایزیشن د شمیرو تر مخه په دغه کال کې په صوبه کې د 95,000 څخه زیات د ډینګي کیسونه ثبت شوي ول، او په دغه صوبه کې د 80 زیات تنان د یادي ناروغۍ له وجې مړه شوي هم ول. د دغه مرض نه بنده ځان څنګه ژغورلی شي په دغه اړه په خیبر ټیچنګ هسپتال کې ډاکټر وحید الله مشال ریډیو ته وویل
زمون سره دا دی چې د دې داسې څه مخصوص علاج نشته دی. دا دی چې طبي دوران کې پینډال خوړل، او پینډال ای داوا داسې دي چې اوبه ډېرې ریسکل یا جوسونه سکل دا به بهترین علاج دی. په هر دویم ورځ د وینې ټیسټ کول چې باقي سپینه وینه وګوري، ځکه چې دا سپینه وینه متاثره کوي، سپینه وینه کمیږي، نو په دویم ورځ ورته ټیسټ کول پکار دي چې سپینه وینه چک. د دې نه علاوه انسان ته دا نه دي پکار چې په وخت کې انجکشن ولګي او نور قسمه ډسپرین ګولۍ یا نور داسې دوایان دي چې هغه خوراک ضروري نه دی په دې کې، یا اینټي بایوټکس دي هیڅ څه فائدہ په دې کې نشته. او سیرپ پیناډال موږ چې دا پیراسیټامول وایو هغه استعمالول شي او بډه ډېر اسکی شي.
د صحت ماهرین وایي د ډینګي مخنیوي او کنټرول د دغه مرض د خپرېدو له لارې د کنټرول پورې اړه دی. د ډینګي لپاره کومه ځانګړې درملنه شتون نه لري او په وخت تشخیص او مناسب طبي پاملرنې ته لاسرسی د ډینګي د مړینې کچه کمولی شي او د دغې سره سره د مرض د خپرېدو شمېره هم کمولو کې کردار لوبولی شي. وسیم سجاد، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو ته غږ استه اوریدونکو، اوس راځو یو بلې موضوع ته. په خیبر پختونخوا کې د اعلی وزیر علي مین ګنډاپور په مشرۍ موجوده صوبای حکومت له پاک سره ترنګلي اړیکې لري او حکومت په بیا بیا په پوځي اسټابلیشمنټ نیوکې کوي. د عمران خان د زندان نه د راخوشې کولو غوښتنې کوي. د سپټمبر په اتمه په اسلام آباد کې د پاکستان تریک انصاف تر جلسې وروسته پر پورته شوي صورتحال تر څلورو ورځو پورې په خیبر پختونخوا اسمبلی کې د بسونو پر مهال حکومتي غړو په وفاقي حکومت او اسټابلیشمنټ نیوکه وکړي. شنونکي وایي له وفاق سره د پیچلو اړیکو له وجې په خیبر پختونخوا کې هغه پرمختګي کارونه نه کیږي کوم چې د هیواد په نورو صوبو کې روان دي. تفصیل د غلام بوس په دې راپور کې.
خیبر پختونخوا اسمبلی کې د 10 سپتمبر نه واخله تر 14 سپتمبر پورې سلور وړه ورځې د حکومتي غړو لخوا په وفاقي حکومت او پوځي اسټابلیشمنت نیوکی شوی وي او په بیا بیا د عمران خان د زندان نه د راخوشي کولو غوښتنه شوی وه. خو بیا د حزب اختلاف غړو په صوبایي حکومت نیوکی کړی وي چې د صوبې په معاملاتو او ستونزو حل کولو صوبایي حکومت سترګې پټې کړې دي او ټوله توجه یې په مرکز کې پر روانو سیاسي معاملاتو او د عمران خان د راخوشي کولو لپاره په جلسو جلسونو مرکز کړی ده. په صوبایي اسمبلی کې د پوځي اسټابلیشمنت لخوا د حکومتونو په معاملاتو کې د مداخلت په ضد هم په صوبایي اسمبلی کې یو قرارداد حکومتي غړو د خپل اکثریت په زور منظور کړی وو، خو حزب اختلاف د دغه قرارداد ملاتړ نه وو کړی. د حزب اختلاف د مشر عباد الله خان نه مې وپوښتل چې هغوی ولې په حکومتي معاملاتو کې د پوځ او جاسوسي ادارو د مداخلت په اړه د قرارداد حمایت ونه کړو. نو په جواب کې هغه وویل چې په هغه قرارداد کی د صوبې د مفادو هیڅ خبره نه و او د عمران خان د راخوشي کولو غوښتنه پکې هم شوې و، نو ځکه ورسره دوی په اصولي توګه اتفاق ونه کړو.
جو قرارداد داو پاگے اینڈ تا الفاظ نہیں ہو رہے دل کہ عمران خان کو فل فور رہا کیا جائے تو منگ کماتا رٹھی جو عمران خان کو رہا کیا جائے کورٹس تھی التو فیصلہ کی عدالت نے فیصلہ کی نزت ہو کے مدد ہو کہ عمران خان کو رہا کیا جائے منگز کا مخالفت کر رہے.
خو د اسمبلی د سلورو ورځو په هغه غونډه کې بیلابیلو حکومتي غړو په بیا بیا د حزب اختلاف دا تورونه رد کړي وو چې ګواکې دوی یوازې په مرکز کې روانو سیاسي معاملاتو ته زیاته پاملرنه کړې ده. شینون کې په دې نظر دی چې موجوده وخت کې په نورو صوبو کې د ولسی پرمختګ او د صوبایي حکومتونو لخوا ترقیاتی کارونو ته کومه پاملرنه کیږي، نو هغه رنگ پاملرنه په پښتونخوا کې په نظر نه راځي. خبریال او شینون کې شمس مومن په دغه اړه د پښتنې په جواب کې وایي.
بدقسمتی ده د پښتونخوا د عوامو چې یو طرف ته مقابله زمونږ د پنجاب د وزیر اعلی سره ده، د سند وزیر اعلی سره ده، د بلوچستان د وزیر اعلی ایون چې ډېر وړه صوبه ده بدمنی مالته د دې په نسبت باندې شاید زیاته ده، خو د هغې باوجود ترقیاتي کارونه او غټې فیصلې پالیسیانې جوړول او پروجیکټونه شروع کول هلته په دړه دړ روان دي او زمونږ په صوبه کې تر اوسه پورې سوا د کاغذي کاروایانو نه هیڅ نشته دی. زه نن د یو ټیکنیکل کس سره د یو د محکمې ناستو موغوی چې یاره په دې را روان ای ډی پی کې یو نوی پروجیکټ نشته، یو چې ګینې په سالانه ډیولپمنټل پروګرام کې چې دی نوی پروجیکټ یا یو نوی کار دی شروع شي دومره پیسې نشته دی چې هغه د تیرو پروجیکټونو د پاغې باندې کنټینیو وساتلی شي. لہذا صوبائی حکومت دا په دغه خپل رویه باندې د وفاقي حکومت سره په اټیټیوډ باندې او غوی سره په ورکینګ ریلیشنشپ باندې خپل نظر سانی په کار ده.
خو موجوده صوبائی حکومت په بیا بیا په مرکزی حکومت تور پوری کړي چې دوی ته د خپل برخي د اربونو روپو بقایجات نه ورکوي، نو ځکه صوبا د مالی مشکلاتو سره مخ ده. په پیښور کې خبریال او شینون کې عرفان خان وایي مرکز لا صوبې ته خپل بقایجات ورکول د وفاقي حکومت عینی ذمہواری ده، خو هغه فکر نه کوي چې د موجوده سیاسي تاوتریخوالي په ماحول کې به مرکز صوبې ته خپل بقایجات ورکړي. عرفان خان زیاته کړه چې د بقایجاتو دا معامله به هم صوبایي حکومت د سیاسي ګټو ترلاسه کولو لپاره کاروي.
درې ورځې د پاکستان په فوج او په اسټابلیشمنت باندې پسې خبرې کول دا د هغه بیانیه تسلسل دی چې علي امین ګنډاپور چا کېنولی و، نو هغه طاقتور حلقو ته دوی بیا یو پیغام ورکولو چې موږ ټول خلک د علي امین سره ولاړ یو، که تاسو موږ سره زور زبردستی کوئ نو موږ سره د اسمبلی دغه فورم یا فلور موجود دی، موږ په دې باندې ستاسو خلاف تقریرونه کوو، ستاسو خلاف به خبرې کوو. نو یو خو دوی ته دغه پته ده د عوامو همدردی حاصلولو لپاره.
یاد دی وی چې پر روان مالی کال کې د پښتونخوا حکومت خپل بجټ هم د وفاقي حکومت نه وړاندې پیښ کړی وو، او هغه محل هم له مرکزه د صوبې د بقایجاتو ادا کولو غوښتنه شوې وه، او د صوبې اعلی وزیر علي امین ګنډاپور هغه محل د صوبې د حق په مسله د وفاق په ضد د احتجاج دړکه هم ورکړې وه، خو د صوبې د حقونو ترلاسه کولو لپاره تر اوسه صوبایي حکومت څخه عملي تګلاره نه ده جوړه کړې.
مشال ډیو ته وګستې غلام مستاسته راپور وړاندې کوو. وخت شوې دی لس نیمې بجې، او اوس هم راځو د غړي د مهمو خبرونو ته. د بلوچستان د شیرانی ضلع د زنغوزو پر ځنګل اور لګېدلې. د شیرانی ضلع مرستیال کمشنر ثنا ماجبین د امریکا غږ رادیو ته ویلي چې پرون ماښام ورته په ځنګل د اور لګېدو خبر ورکړل شو. لا هم چارواکو په دې اړه څه نه دي ویلي چې دا اور څنګه لګېدلې دی، خو د برسال کې دا چې 2022 کال په مه میاشت کې هم د بلوچستان په شیرانی ضلع کې د کسي غرونو په ځنګلونو کې د اور لګېدو له کبله د زړغوزو او زیتونو زرګونه ونې سوځېدلې وې او درې کسان وژل شوي وو. بل خبر دا دی چې د روسیې مرستیال وزیر اعظم نن په دوه ورځني سفر پاکستان ته ځي. د پاکستان د مشر د دفتر بیان دی ممتاز زهرا بلوچ پر رون په یو بیان کې ویلي چې د روسیې مرستیال لومړی وزیر الکسی اورچوک با د جبل پوری پلاوی په مشرۍ اسلام آباد ته ځي، او هلته به د هیواد له ولسمشر، وزیر اعظم، مرستیال لومړی وزیر او د بلوچستان وزیر سره لیده کاته کوي. او دغه راز بل خبر دا دی چې کما د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن د افغانستان په اړه غونډه کوي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما وای د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړی استازی یا یوناما مشره روزا اوتومبایو به نن چهارشنبه د امریکا په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غونډې ته د افغانستان د وضعیت په باب معلومات ورکوي. او بل خبردار دی چې د لبنان روغتیا وزیر ویلي چې په لبنان کې پرون د پیجرو یا د پیغامونو لګلو لپاره کاریدونکي آلات پر یو وخت چاودلی دي چې لکبل یې لږ تر لږه نه کسان وژل شوي او 2,250 نور جوړل دي. او سم راځو ونیز خبرونه سر به ته د خبرونه ستاسې په ژوندۍ بڼه اورېدلې، اوس یې په تکراری بڼه اورې. قربانۍ ملیحه امیرزاده ده.
السلام علیکم، ملیحه امیرزاده یم. دا پښتنو ښځو د لاسته راوړنو په اړه اونیزه خبرونه سروې کې مو هرکلی کوم. په دې خبرونه کې له مخبرو پښتنو ښځو سره ویډیو مرکې لرو.
بل بچی د دې تعلیم نه محرومه کوي.
د پښتنو سیاستوالو، مدني فعالانو، هنرمندانو او نورو سره دا غوي د لاسته راوړنو په اړه خبرې کوو.
سیاست سره بالکل لگاو نه.
د مشال ریډیو اوریدونکو، د فیسبوک او د یوټیوب پاڼو کتونکو سلامونه. مې اومنه ملیحه میرزاده ما په سروې اونیز خبرونه کې مهر کلی کوم. امید کوم چې تاسو ټول بخیه. نن سره په پروګرام کې ل 400 هاجره مراد علي صاحبه ملمنه ده. هاجره یو سیړونکو یعنی ریسرچ ده، ټولنیز او د بشري حقوقو فعال هم ده. نو موږ د خصو د ځواکمنه د غوي د ټولنیز او اقتصادي ترقی ترڅنګ د انساني حقوقو لپاره کارونه کوي او د عدم تشدد مبارزه پر مخوړي. هغه د ښځو د ځانګړي تحریک واک غړي هم ده. په خبرونه کې د میلمنې کار ژوند او کوششونو ته کتنه کوو. سر به خبرونه تا خراغلاس ملیحا میرزادم ده پروگرام قربانا ماسره ده چار سده نامل منه ده حاجره مراد علی صاحبه وی تستر مشه وایو سلامونه می اومنه
سلامونه نگی هیلی سنگه ملیحا تاسفه تاسف تاسف تیم تاسف طولو کتن کتا زما ده خواده دیر سلامونه
والیکم السلام زه بلکل خیه ما امید کم چه تاسو بم خیه بیره مننه
زه بلکل خیه ما بس تیک تاک
مننه ډیره مننه او تاسو نه شکریا دا کو چې حاجره صاحبہ ساسو امونګ سره شرکت نو ډیره مهرباني دا غل لپاره تاسو د مصروفیت باوجود مونږ لوخ راک نو دانی ما ګنټه به مونږ په دې کې تاسو نه کو تاسو نه تاسو د ژوند پاړه کار پاړه نو مننه
ډیره مننه تاسو تاسو د دې چینل ډیره شکریا چې تاسو په کنو خو ته یو پلیټ فارم ورکې چې ته چې هغه خپل خبرې اترې شریکي کی او تاسو د چینل دلاري موږ نورو خندرونو سره په مخامخ شو او خپل پیغام او خپل خبر روان دي او غي سره تاسو د پلیټ فارم او تاسو ډیره ډیره مننه
ډیره مننه دا پلیټ فارم څه فائدہ کوي کنه لکه تاسو هغه په څه طریقه خلکو ته رسي تاسو فکر کوئ
بالکل د میډیا خبرې ډېر زیات کېداري او د ښځو په واکمنۍ کې زه وایم چې په تېر سموده کې د میډیا خپل ډېر زیات مهم کردار لوبولی دی او د میډیا کې چې د ښځو چې کوم مثبت مخ دی هغه مخې ته راشي نو زموږ پښتانه پښتون ټولنه چېرته چې ښځې ډېرې ستونزو سره مخ دي نو کم از کم د هغې ډېره زیاته حوصله افزایي شي نو چې څونه زنانه یو بل ته ګوري هغې کې زیاته حوصله پیدا کېږي د مخې ته د راتلو او په عوامي ځایونو کې د خپل خبرې کولو د خپل آواز پورته کولو دا ډېره مهمه ده که کچري دا نه وي نو هر ښځه سره زما دا ګڼي چې ګویا زه یوازې یم چې هغه یوازې والی بله ختمېږي که نه نو دا ډېر زیات ښه دغه دی بیا سوشل میډیا نه زیاته ښه مینسټریم میډیا زه ځکه ښه ګڼم چې سوشل میډیا زمونږ د کلتوري ستونزو په وجه باندې د ښځو دپاره څهه د پورې یو غیر محفوظ ځای وي که نه نو داسې پلیټ فارمس چې وي نو دا ډېرې زیات ښه وي
بس زه هم د دې خپرونې مقصد دی او مونږ غواړو چې ټول تاسو واوري وګوري تاسو سره پیغام لري او چې تاسو د بدلون نه د بدلون خبره مو وکړه دا هغه باندې بم خبرې کوو د مشکلاتو د چیلنجونو خبره وکړه ستونزو خبره وکړه په یې بم خبرې کوو شروعات په کو حاجره مراد علي سوکتا د چار سدې نه تاسو تعلق ساتي چار سدې کې د کومې علاقې نه تاسو تعلق ته او تعلیم تاسو شرط نه حاصل کړی هم چار سدې کې کنه په خبر
چار سدې کې چرباو کلی سره دی زما بنیادی ابتدایي تعلیم چې دی هغه د ملک نه بهر او بیا چې زما د لسم کم تعلیمو نو هغه ما د پېښور نه کړی او د دولسم د تعلیم لپاره زه واپس کلي ته رالم او په هغه کال کې بیا زما واده شوی دی او بیا ما خپل ایجوکیشن تر د پی ایچ ډی پورې د واده نه پس کړی دی سره د بچو سره د کور د کار خاوند د ټول ذمهوارو سره سره
دا خو واړه واړه جاب تاسو سلام کوو ماشوم مانو سره تاسو ډیر کم عمر کې واده شو تاسو ویلې بیا هم د باوجود تاسو پی ایچ ډی کړی دا نو مبارکي درته وایو
ډیره مننه ډیره مننه
او ماشومان خو تنگول نه چې دا کتابونو کې کله مصروف یې نو ماشومان څنګه دي تنگي خو نه
ماشومان څه قصور نی ماشوم خو ماشومی هغه د ماشومان علاوه چې په ګیر چاپر کې کوم خلګي
زه ذکر نه کوم ذکر نه کوم جنگ درته جوړ نه شي
نه لکه ګوره موږ ټولې ګڼو کورونو کې اوسېږو که نه او ځانګړي حالات لري نو په دې انټرویو کې زه د خپل ځان نه زیات په خپلې مشاهدې باندې خبره وکړم چې ما څنګه پښتنه ښځه لیدلې ده ما هغه د ژوند په مختلفو اړخونو کې چې کله هغه برخه اخلي د خپل کور د ژوند علاوه د خپل کور د چوکاټ نه بهر چې کله هغه په عوامي ځای کې قدمې دي هغه یو ادارې ته ځي هغه تعلیم حاصلوي هغه علاج یا د صحت سهولت حاصلوي یا سیاسي حق حاصلوي نو هغه څنګه نو زما زیات تر فوکس چې دی هغه په دې خبرو باندې بوي.
بالکل مو اومدا غته پوښتنه
کوم یو پرخیمان په دې کې وزم راځم په دې کې په زما د نورو فندو خبرې کړې او هغه आवाज هم شاملې.
بالکل نو ته پوښتنه کوي تاسو د ټولو پښتنو خويندو استاذي توپ کوي خبر مو کې چې څنګه تاسو د پاره ممکن او فکر کوي ډېر خلک به تاسو نه متاثر هم شي ډېر خويندې کې دې شي تاسو غوي ته انسپایر کې متاثر کې.
زه همیشه راسه لکه ما چې کله پته نشته خو د ډېر وړوکتوب نه زه په خپله ټولنه کې د پښتنې ښځې هغه حیثیت ته چې ما کتل نو هغې به زه سرحده پورې بېزاره کولم. دا معاشرتي نابرابري چې کومه ده که نه نو هغې به زه بس تنګولم. ما ته به دا ټیک نه لګېدل ډېر د ماشوم په حیثیت کې چې لکه په وړکتوب کې ما کتلې دي نو هغه پابندۍ چې کومه به زما په رونو باندې نه وي او په مونږ باندې به وي زما په نورو ترور بچو باندې یا مطلب زما په ګیر چاپیر کې چې کومې نورې ملګري جینکې وي نو ما به اکثر لکه دا شریکولې. ما کتل چې ډېرې جینکې دې هر څه سره مني او ډېرې هغې سره ښه نه محسوسوي نو زه په هغې کې یوه یم چا چې دې هر څه سره ډېر ځان ښه نه محسوسو.
لکه څه قسمه پابندیانې ذکر کولی غواړې؟
بحث ته ماشومې لکه ما غوښتل چې زه دې په لارو کوڅو کې وګرځم زه دې لوبې وکړم منډ تړې دې وهم سیکل دې وچلوم لامبو دې وهم نو داسې د کلي په جن کې کله کېدل بیا بیا چې زه کومه موده کې د ملک نه بهر پاتې شوم ناغه چونکې یو میډل ایسټرن کنټری دی نو په هغې کې مې لکه دغه شانتې پابندۍ وي او دغه شانتې فکري دغه کنا حالات هغه هر څه داسې وو چې هغې کې د ښځو د پاره ډېر ځای نه نو موږ چې دغه شانتې چې په میډیا باندې به موږ کتل د پرمختللې دنیا ښځې به موږ لیدې چې هغې د ژوند نه څنګه خوند اخلي څنګه خپل ژوند کې لکه هر ځای کې هغې موجودې وي هر څه کولی شي سندرې ویلی شي غړېدی شي لوبې کولی شي بار ته ووتې شي د ژوند نه خوند اخیستی شي او موږ نشو کولی موږ به په یو خاص قسم جامو کې او په یو خاص قسم رویه کې به اوسېږو موږ به زیات نه خاندو موږ به کچرې په ګڼه کې لکه څنګه چې واده خادی وي او په هغه کې موږ زیات خاندو یا زیات خبرې کوو نو موږ به د خلکو په نوټس کې راځو موږ ته به هر وخت سوکوي چې چپکا غلی کېنا ځای کېنا داسې کېنا داسې پاسه نو دغه ټولې پابندۍ نو دا به موږ به لکه دې سره مخ وو او زموږ رونه به نو زموږ رونه بهر تللی شو هغې مارکیټ پېژندلی شو هغې بینک پېژندلی شو هغې هر ځای ته تللی راتللی شو زموږ پتا نه وو چې زموږ ته به څه ضرورت وو نو هغې ته به مو خواست کوو هغې به هغه پوره کول هغه وخت کره د کلي جون خو همدغه شان
نو حاجره تاسو څنګه خپل لکه داغه پابندیانې تاسو چې تاسو باندې ښه نه لګېدل څنګه تاسو مخې ته رالی؟ تاسو ماشاءالله دومره کارونه کوئ کور نه بهر به هم تاسو ته تللي نور کارونه به هم کولي تاسو خپله کورنۍ څنګه کنوینس کړه څنګه امکانې کړه چې تاسو راوسئ او دغه پابندیانې چې دي نو دا ګټورې نه دي ستاسو لپاره؟
ډېره موده پورې او دلته چې کومې ښځې هم دا کوشش به کنه چې هغې په عوامي ځای کې هم خپل ځای جوړ کړي روزګار هم وکړي او خپل کورني ذمهواري هم پورته کړي نو هغه د دوه یا د درې قسمه دباونو یا د زیاتو دباونو ښکار کېږي نو د نورو ټولو ښځو په شانتې زم د هغه ټولو دباونو ښکار پاتې شوم که نه لکه زه په دې کې ایکسپشنل نه یم او په ځینې ځای کې زموږ خاندان موږ سره مرسته کوي او په ځینې ځای کې را سره نه کوي دا مې یو عامه خبره ده نو بلکې ډېرې خویندې ما چې کومې خپلې ملګرې وي همکارانې وي نو هغې نه ما دا هم اورېدلو چې ویې چې ته چې هر څه کې مطلب که ته سکول وې که ته روزګار کې که ته جاب کې که ته هر څه کې نو ته وکړه خو یو دا چې اول به د ټول کور کار کې او دلته نه ټولې ذمهوارې د خاوند ذمهواري شوه د بچو ذمهواري شوه د کور ذمهواري شوه د سرغاغې ذمهواري شوه په کور کې اوسېدونکي د نورو خلکو ټولې ذمهواري چې کله پوره کړي نو باقي پاتې ټایم کې به بیا ته ځان له وخت ورکولی شي نو تاسو ګورئ چې په څلېرویشت ګنټې ورځ کې چې د سهار نه د ماښام پورې د کور کارونه خلک پوره کړي نو څومره ټایم به ورکوي نو هغه ټولې ښځې ما ډېرې وکتل چې هغوی به د خپل آرام د خپل صحت په قیمت باندې خپل مقصد مخکې وړو نو ستونزې دې کې ډېرې زیاتې دي د کور نه او دا ستونزې د کور نه شروع شي نو چې بیا هغه کله بهر لاړ شي نو د هغه ستونزو نوعیت بدل شي بیا په ټولنه کې بل شانتې ستونزې دي هغه چې په لاره ځي نو هغې ته یو بل شانتې مشکلات را پېښېږي.
خو لنډه پوښتنه به وکړو بخیر ستاسو خبره ستاسو کورنۍ کې زیات ملاتړ ستاسو چا وکړو؟
زما په کورنۍ کې مختلفو خلکو زما وخت په وخت مختلف قسمه ملاتړ کړی دی. زیات ملاتړ به زه ویم چې زما مور ډېر زیات لکه کړی دی، زما خور ما سره ملاتړ کړی دی، زما سړی بیا په دې کې خپل کردار لوبولی دی، مطلب سهدا پورې هغه مالا فاینانشل دغه را کړی دی کنه چې د هغې په وجه باندې زه خپل ایجوکیشن کنټینیو کوم او ډېرو ځایونو کې لکه ما خپل فاینانسز په خپله مینج کړی دي. بس چې زما شوق ته هغې کتلي دي نو زه د خپل کورنۍ ډېره په دې باندې شکر ګزار یم چې لکه هغې په ما باندې هغه پابندۍ هغه مره ونه لګولې څومره چې لکه په نورو لګېږي نو په هغې کې زه هدف پورې لکه کم ووا نو زه په دې باندې ډېر شکر ګزار یم. باقي پابندۍ هر ځای کې دي.
صحیح پای باندې خبرې کوو حاجره جانې. دادی په فیسبوک باندې بلا پیغامونه پریخي دي د مشال ریډیو اوریدونکو کتونکو. شاکب خان وی چې خبرونه ډېره ښه روانه ده، سلام کوي تاسو ته. او دغه شانتی حکمل وزیر سلام کړی دی، پیر محمد وزیر دی، گلستان صادق دی، عبدالحکیم ننګیال دی. دا ټول پښتنې ضرور وایم خو یو اوریدونکو دی په لاین اول غوی ته وار ورکو بیا وروسته زه پیغامونه هم لولم. سلامونه ستړي مشي.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. مشال ریډیو ته په خیر راغلی رور جان. نوم من صدیق هم زینم ټلیفون کړی.
ډیره مننه گوهر علی دوران د بالوړ چار مونږ سره.
گوهر علی دوران تاسو ته خیر اغلاس وایو. ډیره مننه چې ټلیفون ما وکړو خبرونه ته. دا د تاسو پیغام هم پرې خیدې نو کو په خپل تاسو د میلمنې صاحب نه تاسو کې نو زیات بخې.
بالکل ډیره خدا. اول خو میلمنې ته هم سلامونه وایم او ډیر ولې زده کړی کړي نو ما دې د بارګه به تاسو ته پوسو.
ضرور مهرباني وکړه.
اوله پښتنه امیدا ده چې دوی کوم پی ایچ ڈی زده کړې کړي نو دای په کوم مضمون کې کړي نه بخش کې.
صحیح.
او بل خبر ده چې دوی چې کوم خاري زنانه دي کنه خزي دا غوي د پاره صرف کار کوي کنه د قبایلی علاقو کې کوم خزي دیم ډېر ستوندو سره مخ دي. دوی په قبایلی سیمو کې څه کار کوي کنه د زنانو د پاره.
خپل پښتنه دي. ډېره مننه گوهر علی دوران نور چې تاسو ټلیفون کو ور بشو حاجره صاحبې ته. جی حاجره تاسو پښتنه واورې دلې د باجوړ نه ټلیفون راغلی او څه جواب به ورکړئ؟
وعلیکم سلامونه. ډېر سلامونه. زه اول د دې منی سوال دا دی چې زه په کومه څنګه کې خپل
پی ایچ
ڈی زما دا هغه زما په انټرنیشنل ریلیشنز کې دا او په حال روانه ده. یو او دویمه دا چې موږ په قبایلي سیمه کې د ښځو د واکمنۍ لپاره څه کوو یا نه کوو. زموږ چې کوم تحریک دی د ښځو د سیاسي سماجي او ټولنیز شعور لپاره دی نو په هغه کې موږ سره د قبایلي علاقو نه ملګري شته او مونږ د سوشل میډیا د لارې او د واتس اپ د لارې چې زموږ کوم ګروپونه دي نو موږ هغوی سره همکاري هم کوو او هغوی سره انټریکشن کوو. نو دا ډېر یو ګڼ شمېر تعداد خو نه دي خو دا زموږ په ذاتي حیثیت کې لکه ډېر ورکوټي کوشش کوو. بل دا چې واک چې دې دا نه څه این جی او ده او نه دې ته څوک فنډینګ کوي فلحال دا سیستم نشته. دا ټول زما په شانتي زما نور چې کومې ملګري دي د واک نو هغې په خپله باندې د دې هر څه د دې اخراجات دي هغه هم مینج کوي او د دې چې کوم کارونه دي هغې کې چې څونه انساني کار په کار وي او په هغې کې څه خرچه اخراجات په کار وي هغه ټول موږ په خپله مینج کوو. نو زموږ بالکل شته خو د ډېر لږ حده پورې دي نو هغه دومره ډېر زیات نه دي چې هغه خلکو ته اوښکاري.
صحیح. هغه په کله ښکاره کېږي پای کې څومره ضرورت دی په دې باندې خبرې جاري ساتو. حاجره جانې یو بل اوریدونکي ټلیفون کړی دی هغوی ته موقعه ورکړو چې څه تپوس کول غواړي ستاسو نه. سلامونه او ستړي مشي.
السلام علیکم. عادل تورایم د صدقوار مجلی تحصیل علی زاین سلامونه وړاندې کوم.
وعلیکم السلام. عادل حسین ور ستړي مشي درته وایو. څه پوښتنه لرئ تاسو؟
اول خو تاسو ډیر ستاینه کوم چې تاسو ډیر ښه رنگین پروګرامونه راوړو. زه دینه دا پښتنه کوم چې دوه تنظیم یا تحریک چلی آیا دې سا حکومت سپورټ کوي کا این جی او سپورټ کوي؟ بل خبره دا ده چې دوی کومې خبرې وکړي چې دو وی جلی وی والا مو خو دا کومې قبایل دي دو خو دا وو جلی شولې نه لکه سختې صدی تعلیم وکړو د خیانو ته مو سلوټ کو زه دوره سخته کې د تعلیم کو موجوده وخت کې د څه ویني چې اوس وخت کې دوره سخته نه نشته لکه مخ کې به کو سان دوله پښتني سیمې کې یا چر ساده کې
صحیح د ډېر خپل پښتنه وی ور بشو حاجره صاحب ته چستا سو د پښتنو جواب خپل غوي ور کی جی حاجره جانې د دوی دا تپوسو چې تاسو مخ کې لګ سات مخ کې ذکر مو کو دوی وی چې تاسو کوم کوششونه دی د خزو لپاره پای کې تاسو د حکومت لخوا سمرسته یا سو کې ان جی او مرسته کوي یا کنه غیر سرکاري ادارې او بیا د دوی بل تپوس دا چې تاسو د سختیانو ذکر وکړو کنه نو د کلیوالو علاقو د کبالی سیمو او د چارسدی دوی ذکر وکړو خاص توګه دیوی چې الته اوسم دا سوینه چې پابندیان او ماغه شنت شته او کنه څه تبدیلی راغله ده
نه پښتنه جواب وزا عادل حسین روړ لتا چې ورک ما چې ما خو وی چې موږ سره سرکاري یا غیر سرکاري ادارې چې هیڅ قسم مرسته نه کوي بلکې دا تنظیم چې را جوړ کړی شي وی دي نو دا چې موږ کتاب غزینو کې کمې دي او به ته ښه کمې دي موږ به نو د هغه توجه دا را جوړ کړی شي وی چې په د سرکاري ادارو د واجی د خزم رست کې دی کنه او دا خو نه خبرې لیکې دي او د دې واکمنې د پاره کارونه کړې دي نو چوبې شي چې زمونږ هغه شانتي دغه نه دا حالت نه وي کنه او دغه شانتي چې کومې غیر سرکاري ادارې دي نو هغه په ځانګړي توګه کس کارونه کوي نو هغه به کوي خو لکه موږ سره داسې څه تعلق نشته او زمونږ کار چې کوم دی نو هغه زیاتره موږ په لکه موږ سټډي سرکلز کوو او سیمینارز کوو او پوهنه خورو نو هغه لکه موږ د ښځو د واکمنې چې کوم فکري اړخونه دي په هغه باندې زموږ زیات تر توجه وي موږ غواړو چې زموږ ټولې پښتنې ښځې د تعلیم په اهمیت باندې پوه شي د خپل سیاسي حقوق وپېژني معاشي حقوق وپېژني او د خپل د انصاف ترلاسه کول د حق وپېژني او دغه شانتې هغې کې خپله شعور راشي نو هغې که بیا د هغې نه پس هر روزګار خپلې هر سیاسي پارټۍ لځي او خپل د ژوند تګلارې چې هغې څنګه تعین کوي نو هغه بیا د هغې خوښه ده خو زمونږ دا کوشش وي چې موږ هغې له جدید پو خبر کړو
لکه یو قسمه رهنمایی کنه لکه رهنمایی تاسو فکر کوئ چې د رهنمایی بالکل
بالکل لکه د انساني حقوقو د چارټر د لاندې او د پاکستان د آئین د لاندې او د مذهب د لاندې چې د ښځې کوم هغه حقوق دي په دې ټولو د لاندې چې کوم هغه بنیادي انساني حقوق دي بس په لنډو ټکو کې موږ وایو چې هغه په هغې باندې خبرې شي
صحیح
دغه شانتې ده بیا د ستونزو خبره راغله نو ګورې د زنانو ستونزې چې دي نو تاسو وګورئ چې زمونږ په عوامي ځایونو کې تاسو د زنانو تعداد څومره وینئ د نیش برابر دی تاسو په جلسه کې ښځې څومره وینئ تاسو په د لوبو په میدان کې په سپورټس کې زنانه څومره وینئ د علاج د پاره د زنانه ته څومره مشکلات او تکلیفونه راځي د تعلیم حاصلولو دپاره ورته څومره راځي نو دا ستونزې اوس هم شته او نه صرف په چارسده کې بلکې په ټوله پښتونخوا کې تا ډېرې زیاتې دي بل ځکه تاسو دا یو ضروري خبره چې کومه زما ذهن کې وه چې لکه زه او زما نورې ملګرې خویندې چې کوم خپل زده کړو سره ډېر شوق لري یا هغوی په خپل ژوند کې خپل کریر فوکس کول غواړي نو ما تاسو وی چې هغوی ته وایي چې ته خپل ټول کار کارونه وکړه خپل هر څوک خپل ذمهواري پوره کړه د هغې نه پس که ته څه کوې نو وکړه نو په هغه باقي پاتې ټایم کې هغه بیا خپل
هغه محنت کوي محنت جاری ساتي د حاجرې صاحب صحیح ستاسو غږ رک شوی و خو دغه د ستاسو خبرې جاری دي مننه په دې فیسبوک باندې یو څو پیغامونه را لېږلي دي واړه مچول ولما پیر محمد وزیر تاسو ته سلام کوي او ګلستان صادق هم سلام کوي دوی وایي چې پښتنه مې دا چې څومره وخت کېږي تاسو دغه خدمات کوي او تعلیم مو څومره کړی دی چرته مه کړی دی او د ښځو لپاره کومې غوښتنې کوي دا یې خپل جواب به خپله هاجره صاحب ورکي عبدالحکیم ننګیال د سعودي عرب نه ریاض نه وي چې ډېره ښکلې خپرونه روانه ده او تاسو ته ډېر سلام سلام کئ مننه فاروقی اور عظیم سلام کړه دے محمد خان د کورم نه د کوزه پختونخوا نه کورم نه قربانی ته سلامونه ډیره مننه او ستاسونه مننه چې میلمنه ته سلام کوي عبدالحکیم ننګیال د افغانستان پی ٹی ایم دے کوثر داوڑ دے امتیاز حسین دے او د غشانتی پرنس ایگل دوی وی چې جمشید اقبال مروت یم د لکی مروت نه او دوی وی چې خبرونه ډیره مزه کوي ډیره مننه احسان الله دردمند دے مداخل میرا بازجان دے بابر افغان دے دوی سلامونه کوي نصیب بچا دے او دوی سلامونه کوي او تپوس لري چې د عامه جنکه او غواړي نو څنګه کولی شي چې تاسو سره رابطه وکړي بالکل نصیب بچا دے پختنه تبم راشو یو اوریدونکو دایي ټلیفون کړه دینو زر زر بداوینې پختنه تپوسو کو بیا بده تم راشو سلامونه ستړي مشي
ستړي مشي سلام ته وعلیکم سلام علي حجان تاسو ته او حجرات ها په پښتنه من سلامونه اوردن کوي دا وکړو چې تاسو خوي او خبرونه پیل کړی وي
وعلیکم السلام بابر افتخار ډیره ډیره مننه چې تاسو خبرونه کې شرکت وکړو سه پختنه لره
ډیره مننه مليحه خوشاله اوسېږي ولنه چې داسې پختنه راولې تاسو خدمتونه د چانه پر نه دي مونږ پسترګ مونږ ته یعنی تاسو خدمتونو ته هرکلی وایو تاسو خدمتونه د چانه هم نه دي پټ مونږ مستایو مونږ باندې ویار کوو تپوس به خدا زنه وکم مهاجره بيبي نه چې دا پښتنو خزه لخوا د تاسو ها ریسپانس ملويږي مطلب چې دوی وا علاقات لاړ شي آیا خزه د سره ولاړی وي ملاتړ یې کوي چې یاره حجره بي پیرا غلې د باید مونږ ملاتړ وکړو مونږ خپل حقونه راوړو بل تپوس دا چې منه هغه ریموت ریجن یعنی لری پراتی سیمه د پاره تو څه پلان لري چې هغه خزه غواړي چې یاره مونږ د حجره بي بي غوندې راووزو خپل حقونه وغواړو هغه د پر څه لارې دي حجره بي بي سره چې ولته کې د خپل حق رسول شي ولته کې لاړ شي هغه خزي سره دو ملاقات وکړي چې یاره ستاسو ستونزې سړي هغه را سرګند شي حجره بي بي سره داسې لارې شته
ملي هي ډېر مننه ډېر خسته پښتنه وي ور بشو حجره صاحب ته بس پروګرام کې ډېر کم پاتې دي حجره تاسو به ته پوزو کوچی کلنډ ټکو کې جواب ورکړي چې د خزو ریسپانس څنګه دی دایره د عمل څنګه دی او لري پرتو سیمو لپاره ساسو پلان شته وکنه دغه ته پوس نصیب بچام کړی دی که خزه کولی او غواړي تاسو سره رابطه او کینو څنګه کولی شي هغه پلان کې تاسو څنګه شاملول شي
په سوشل میډیا باندې خو زمونږ چې کوم دا واک موجود دی کنه په فیسبوک باندې موجود دی او په انستګرام باندې موجود دی نو دا واک د غاړي چې دی نو ټول ملګرو سره رابطه کیږي دا مې نه علاوه ډېری تکړه تکړه ملګری دي په واک کې او دا شانتي دا رابطه لاره ده د دین علاوه زموږ واتس اپ ګروپ دی چې په فیسبوک باندې راش نو بیا موږ واتس اپ ګروپ ته اډ کوو دا به طریقه ده بل دا چې د لروسی مو د لپاره خو ما وی کنه چې په حال زموږ دا تنظیم چې دی د دې تقریبا د پنځم شپږم کال روان دي کنه زموږ په مختلفو علاقو کې چې دی خپل التا واړه واړه دغه جوړ کو سر کنسول کو او د هغه ته یو مشر او تاسو او هغه بیا چې دی نو التا نور کارونه کې مثال په توګه زمونږ جو کې چې دی نو یو لایبرری را جوړ شي به دا د هغه وخت راکېوال او نور ملګری چې کوم دي نو هغه هغه چلی یو خپل کوششونه کوي سټڈی سرکلز ارینج کوي وغیرہ دا چې په 400 کې عزت کوم ما بل ملګری شایسته ده
بالکل تاسو وی چې تاسو ټول دا نتورک یا شبکه خوره دا د مختلفو علاقو خزی چې دی تاسو سره په دې کې شرکت کولی شي او تاسو کول غواړم پروګرام کې ډیر کم وخت پاتې دي تاسو چې کوم ریسرچ یا سیړنه ده تاسو زیاته توجه په څه باندې وي نو پای کې بیا تاسو سدا سي غټې لاسته راوړنې لري لیدیا سدا سي معلومات مو حاصل کړی دي
زما چې کوم ریسرچ دی نو هغه زیات تر خصوصی طور سیاسی پوہنا باندھی کار پوما اور اس چیز دین علاوہ جمع تعلیمی مطلب ایجوکیشن امپاورمنٹ کے آگے باندھ کار پو او ریسنٹلی جمع کا کلائمیٹ چینج کے تفظ و چکم رستن جی دی یا خپل کلچر په وجه بیا د کلائمیٹ چینج کوم مسله راشي نو هغه کې زیات څنګه والنریبل شي.
صحیح.
نو زه دا سټڈی کوم.
صحیح. نو هغه ل چې کوم تاسو ته معلومات ملاويږي څنګه پیغام باور کول غواړې نور اوریدونکو ته پته راجینا کو خزو ته مېرمنو ته چې څوک دا پروګرام ګوري هغه تجربه چې تاسو د دې سړنو د لاسه تر لاسه کړی دي اوب څنګه تاسو عملی کوي امپلیمنٹ کوي
نا امپلیمنٹیشن فور ګورې دا امپلیمنٹیشن باندې خبر او کو امپلیمنٹیشن خو با دی یو فرد پکې ډېر لکیرداري بیا د دین علاوه چې زمونږ کومه ټوله نه ده د ټولنې او د حکومتي ادارو په امپلیمنټیشن کې چې دی نو هغوی کار زیات ښه کولی شي که نه ځکه چې هغوی زیات غټ سټرکچر دی مضبوط سټرکچر دی نو هغه ټول کارونه هغه ذمهواری خو به مونږ د هغې نه غوښتنې کوو د پالیسي سازانو نه به غوښتنې کوو د خپل انسان د حقونو دپاره که نه او مېرمنې ته به زما دا وینایي چې که هر څومره لکه حالات سخت دي یا زمونږ ته هر څومره ستونزې دي خپل کوشش مه پرېږدئ چې تاسو خپل ځان او خپل صلاحیت باندې لکه کار وکړئ که نه مطلب غیر ضروری چې کوم ایکټیویټیز دي پاغه کې خلک جنکه خاص کر خپل ټایم نه ضایع کوي بلکې زیات توجه دي په هنر زده کولو باندې کې او په تعلیم حاصلولو باندې کې دا ډېر مهمه خبره ده یوه بل دا چې ما محسوس کړی د دې روډ سوال مکو چې ما ته پښتنې ښځې څنګه ریسپانس کوي نو د پښتنو ښځو ریسپانس ډېر زیات مضبوط دی ډېر تکړه دی خو هغې کې چې دننه پټې جبرې کمې یری دي که نه د هغه دلته په دومره لږ وخت کې نه شم بیانولی چې هغه څومره ډېر یری دي بلکې د یوې ښځې یو وړه شانتې خبره به درته وکړم مشره ښځه وه او ما ته وایي چې لورې داسې کار دی چې کومه ښځه د خپل حق دپاره ودرېدو کوشش وکړي که نه نو هغه سړي هغې ته دومره د هغې نه یو دومره خراب مثال جوړ کړي دومره بد سلوک ورسره وکړي چې د هغې ته وګوري نو باقي ټولې ښځې د یارې چوپ شي.
بالکل.
دا د هغې خبره وه دا بالکل زما ډېره زیاته پسم په زړه لګېدلې وه چې هغې ما ته وایي چې افلانې ته وګوره هغې ته وګوره هغې ته وګوره نو دا د هغې مشرې ښځې دا خبره ډېره زیاته زما پړه لګېدلې وه او بله زما پیغام به چې دی نو د مېرمنو نه اخواته زه به د پښتنو په پښتون ټولنه کې د نارینه نه او د ملي مشرانو نه که هغه سیاستوال دي او
مننه حاجره جانې بس مننه ډېره مننه ستاسو خبره په منځ کې پاتې کوو دېرش سکنډه پاتې دي